مثلث،
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام به مثلث، خوش آمدید. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به شمول نیروهای خاص کماندو به کشورهای همسایه از جمله ایران فرار کردند، با امید این که خودشان و خانواده هایشان از تعدید طالبان در امان بمانند. اما بر اساس گزارش ها حالا این نظامیان پیشین با سرنوشت ناروشن روبرو هستند. با سرعت یافتن روند اخراج پناهجویان افغان از ایران، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که به گفته‌شان راه برگشت به زادگاه خود ندارند، ناگزیرند انتخابهای سخت و حتی پرخطر کنند. شماری از آنها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که آمادند در جنگ غیر موجه روسیه علیه اوکراین بجنگند. اشتراک احتمالی نظامیان پیشین افغان در این جنگ و دیگر مناقشات چقدر ممکن است؟ عوامل اصلی و پیامدهای کشانده شدن پایانها و جنگهای بیرون مرزی چیست؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. تشکر از آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. جناب شهیدی، بیاین با شما آغاز کنیم. با تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که در ایران به سر میبرن، به تازگی به ما گفتن که چاره جز پذیرفتن پیشنهاد پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین را ندارن. بیاین ابتدا صدای دو تن از این نیروهای پیشین را بشنویم و به شما برمیگردیم.
به این آخر فشارهایی که سر مهاجرین، سر مردم ملت بیچاره ما که اینجا پناه آورده بودن در ایران بیشتر شد و شماری از دوستا و همکارا و نظامی های ما را جمهوری اسلامی بازداشت کرد و رد و مرز کرد و اونجا به دست طالب افتیدن، سخت شکنجه شدن و بند زندان شدن. از قبیلی مسائل ما از مجبوریت در دورایی قرار گرفتیم، مجبور شدیم که این فرما را در آخرا یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه پوری کردیم. و یک تعداد دوستای ما در مو اوایل 3-4 ماه قبل این فرما را خانه پوری کرده بودن که انتقال شدن. دو انتخاب داشتیم، یا باید در ایران میموندیم یا هیچ کنیم انتخاب داشتیم که فرما را خانه پوری بکنیم. دو روز قبل با ما تماس گرفتن که در تاریخ 13 10 1403، یعنی در حدود 12 روز بعد، گفتن که آماده باشی شما را انتقال میدیم. در اواخر ثابت شد که جان ما، مال ما، ناموس ما، عزت ما، آبروی ما، زن و فرزند ما در خطر است. فقط این تصمیم ما در اواخر از قضیه دگرگون رمدل به این طرف تصمیم نهایی گرفته شد. ما و بعضی از دوستایم قبلا، اگرچه 5-6 ماه قبل این فرما دست به دست میشد و توضیح شده بود، موافق نبودیم با این رفتن. اما وقتی که از این قضیه خبر شدیم، ما تصمیم نهایی خود گرفتیم و ما و شماری از دوستایم که باید هر چی زودتر بریم با جنگ اوکراین.
ما در دورایی قرار گرفتیم، اگر اونجا می بدیم طالب ما را فامج شکنجه و عذاب میداد و مجبور شدیم با مسافرت بکنیم. الان که بسیار مجبوری سر ما فشار آورد، فرم مسکو خانه پوری کردیم. به خاطر این ماجرات است که در وطن دگال خود برگشتن میتونیم از دست طالب.
خب جناب شهیدی، حتما شما در جریان هستین که در سال 2022 سه تن از جنرالان پیشین افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بودند که نیروهای ویژه افغان که در کنار نظامیان امریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از سقوط افغانستان در 15 آگست سال 2021 به دست طالبان به ایران فرار کردند، از طرف اردوی روسیه برای جنگ علیه اوکراین استخدام میشن. حالا اطلاعات تازه شما در مورد تلاش ها برای تشویق و ترغیب این نیروهای پیشین برای پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین چی هست؟
باید خدمتتون بگم که مقامات رسمی در ایران در گذشته و الان هم به طور رسمی اعلام نمی کنن که در حال آماده سازی اعزام نیرو سرباز به ویژه به جبهه‌های جنگ در اوکراین در کنار ارتش روسیه هستند. ولی در قدیم ما داشتیم که ایران و روسیه روابط بسیار نزدیک نظامی دارن و همونطور که میدونیم با آغاز جنگ اوکراین هم ایران حمایت کامل کرده از حکومت ولادیمیر پوتین. گزارش‌های پراکنده ما دریافت کردیم که به برخی از نظامیان سابق افغانستان که چه در ایران هستن و چه در کشورهای دیگه هستن هم پیشنهاد شده هم فشار اومده بهشون که عازمه جبهه‌های جنگ بشن.
چون چگونه فشار؟
فشار که مسئله اقامتشون در ایران هست، برای اینکه از میان 3 میلیون یا 3.5 میلیون افغانی که در ایران هستن بیشتر از نیمی اونها اقامت دائم و رسمی در ایران ندارن و به طور موقت هستن و بعضی موقع مجبورن که پنهانی زندگی بکنن که اگر مثلا حکومت ایران اونها رو دستگیری بکنه احتمال بازگردوندن به افغانستان هست که با خطرات جانی احتمال داره روبرو بشن. یعنی اینجور فشار هست، فشارهای روانی هست، چون خانواده های این افراد هم در ایران زندگی میکنن. همونطور که اطلاع دارید حدود 2-3 ماه پیش هم سربازان کره شمالی عازم جبهه‌های جنگ شدن و ده ها نفر از اون هم در خط اول جبهه کشته شدن و ایران هم به عنوان متحد نزدیک روسیه در زمینه آماده سازی برای این کار هست. چون اگه نگاه بکنیم به مسائلی که در 10-12 سال اخیر در سوریه بود، ایران صدها هزار نفر، هزاران نفر از نیروهای سپاه قدس، لشکر فاطمیون که متشکل از عمدتاً افغانهای ساکن ایران بود، لشکر زینبیون که افغانهای مهاجر پناهنده به پاکستان و پاکستانیهای شیعه بود، به سوریه اعزام کرد که در تثبیت قدرت بشار اسد نقش ویژه‌ای داشتند. الان این سربازان افغان، پاکستانی و حتی عراقی بخششون برگشتن به ایران و اینا آموزش دیده هستند.
بله، بسیار تشکر جناب شریفی، شما هم خیلی خوش آمدین. قسمی که جناب شهیدی اشاره کرد به عوامل، مثلا گفتم میشه که وضعیت دشوار اقتصادی نظامیان پیشین افغان در ایران، تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران در ماهای پسین و همچنان تعدید و خطرهایی که میتونه متوجه نیروهای پیشین در صورت بازگشتشان به افغانستان باشه، این نیروها حالا دو انتخاب دارن: اخراج از ایران و افتادن به دست طالبان، یا ای که بپیوندن به جنگ روسیه علیه اوکراین که او هم شما به عنوان یک متخصص میدونین که خالی از خطر نیست. شماری از این نیروهای پیشین گفتن که با وصف فرمان عفو عمومی از طرف رهبر طالبان در صورت بازگشت به افغانستان کشته خواهند شد. از دید شما چه عوامل اساسی و اصلی دیگه وجود داره که این نظامیان پیشین را مجبور می‌سازد تا بپیوندن به جنگ‌های مثل مناقشه بین روسیه و اوکراین؟
بله، اول اجازه بفرمایید که عرض بکنم که نیروهای دفاعی امنیتی افغان واقعا در تحولات اخیری که در افغانستان آمد در 2-3 سال گذشته واقعا بیشترین آسیب اینا دیدن. حتی در جریان سالهای جنگ قبل از سقوط نظام جمهوری واقعا نظامی های افغان، نیروهای دفاعی و امنیتی در تمام افغانستان کسانی بودند که بیشترین قربانی را در اون جنگ میدادند. ببینید با معاشات بسیار کم، با امتیازات خیلی ناچیز، خطرات بسیار بزرگی را اینا همواره میپذیرفتند و همواره جنگ را به پیش میبردند تا ای که نظام سقوط کرد. در سقوط نظام هم واقعا سقوط سیاسی بود، نه سقوط نظامی. یعنی نظامی های افغان تا آخرین رمق واقعا جنگیدن. وقتی سطح سیاسی از هم پاشید، سطح سیاسی سقوط کرد، بعد جنگ هم ختم شد. بران هم در جریان سالهای جنگ نظامی های ما بیشترین قربانی را دادن و هم بعد از اون. بعد از او هم بعد از سقوط نظام هم تقریبا همه از کار برطرف شدن، یک تعدادش واقعا مورد تعقیب و آزار و اینا قرار گرفتن، یک قسمت زندگی خود را باختن و تعداد زیادشان مجبور به فرار از وطن شدن، قسمت عمده در ایران، یک قسمت در پاکستان، بعضی هم که توانستن به کشورهای غربی خود را رساندن فقط برای اینکه جان خود را نجات بدن. حالا هم اینایی که در منطقه هستن خصوصا در ایران، حالا اینطور اعداد و ارقام درست و دقیقی را ما در اختیار ندارم، ولی آنچه تخمین زده می شود می گوین در حدود 80 تا 90 هزار نظامی پیشین افغان امروز در ایران با یک تعداد زیاد با فامیلای خود بسر می برن، زندگی می کنن که زیر فشارهای بسیار متعدد هستن. شما نام بردیم، فشار اقتصادی بسیار فشار عمده هست، برای اینکه اینا مسلکشان مسلک نظام هست و اینا وقتی به ایران حالا زندگی می کنن مسلک دیگه را ندارن، اینا عموما مردم پولدار نیستن که تجارت و یک پار انجام بدن، اکثریتشان را که ما میشنوام به کارهای بی‌نهایت شاقه مصروف هستن تا اینکه فقط امو خرج و خوراک اولادا و فامیل خود را پیدا بکنن. ولی با آن هم در طی 3-3.5 سال گذشته یعنی اسناد وجود نداره که به گونه گسترده نظامی های پیشین افغان در جنگ های بیرونی، یا در جنگ سوریه، یا در جنگ اوکراین و یا در یمن یا در جاهای دیگه واقعا رفته باشن. این که به گونه انفرادی بعضی ها رفتن بسیار نادر هست، کم است، ولی به گونه سیستماتیک گسترده نرفتن. ولی حالا واقعا فشار سیاسی هم بالای از اینا آمده، به این معنی که حکومت ایران روزانه هزارها افغان را اخراج میکنه. خب حالا اینکه دلایل او چی هست او را میگذاریم. در ایران گفته میشه در حدود 8 میلیون مهاجر افغان آمده، خب این هم خودش یک فشار بالای ایرانی ها، بالای حکومت ایران هست بدون شک. ولی نظامی های افغان حالا زیر این فشار، از یک طرف فشار اقتصادی، از جانب دیگه فشار سیاسی و از طرف دیگه فشار امنیتی که اگر دوباره اینا برگشتانده شوند به افغانستان واقعا جانشان به خطر است. این دیگه واقعا دیگه کدام انتخاب را نمیگذاره. اینقدر صادقانه خدمت شما عرض بکنم، من هیسه کسی که در سالها در سکتور دفاعی امنیتی افغانستان من خدمت کردم، واقعا مرا میرنجانه، اینقدر درد داره وقتی من مجسم میکنم پیش خود را به جایگاه بعضی از اینا قرار میدم و دوستای بسیار زیاد در اینا ما داریم، واقعا در یک حالت بی‌نهایت بد است.
خب در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ما شما چند گزارش معتبر را در مورد شنیدیم که در او از بازداشت، شکنجه، آزار و حتی قتل و ناپدید کردن اجباری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گزارش شده، از جمله گزارش دیدبان حقوق بشر، هرچند حکومت طالبان همواره اینچنین گزارش ها را رد کرده. اما با توجه به تأکید طالبان بر نافذ بودن فرمان عفو عمومی، فکر میکنین واقعا این نیروهای پیشین در صورت اخراج و بازگشت به افغانستان از ایران کشته خواهند شد، شکنجه خواهند شد، بازداشت خواهند شد؟
خب ببینید، وقت تغییرات بسیار فاحش در کشورها صورت میگیره، تغییرات سیاسی، یک نظام پس میشود، نظام بعدی که سالها با او در جنگ بوده قدرت را به دست خود میگیره، نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف دنیا ما را دیدیم، بدون شک تعدادی از کسانی که در حکومت قبلی خدمت میکردن خصوصا اونایی که در نظام بودن اونا قربانی میشوند، در این هیچ شک نیست، همیشه صورت گرفته. در افغانستان زمانی که مجاهدین در سال 1992 قدرت را از حاکمیت قبلی افغانستان از حزب دموکراتیک گرفتن، تعداد بسیار زیادی از نظامی ها را کشتن، از سیاسیون را کشتن دیگه کردن. به همین گونه وقت طالب ها هم قدرت را دوباره پس گرفتن، بدون شک یک تعدادی از نظامی ها، یک تعدادی از نیروها در سطوح مختلف موارد شکنجه، آزار، حتی قتل قرار گرفتن، بازداشت ها صورت گرفته، حتی حال گفته میشه که بعضی از اینا هست. به گونه سیستماتیک نبوده، چون این چیز از واقعیت نباید بگذریم، اینطور نبوده که به گونه بسیار گسترده و سیستماتیک وقتی طالب ها قدرت را گرفتن اینا پشت نظامی ها و یا پشت حتی افراد ملکی قبلی کشور را گرفته باشند و اینا را به گونه گسترده و سیستماتیک اینا را مورد قتل و آزار قرار داده باشند، چنین چیزی نشده. اما خب به گونه انفرادی هم که شده تعدادش زیاد است.
بله
واقعا زیاد است. حالا با این صحبت بکنیم که اگر به زور برگردانده میشوند تعداد زیادی از این نیروها، من شک ندارم که یک قسمتشان مورد آزار و شکنجه قرار میگیرند، ولی از جانب دیگر خب در افغانستان باز چی بکنند؟ ببینید در افغانستان وضعیت اقتصادی فوق‌العاده بد است، زمینه کار و اشتغال خیلی محدود است، خصوصا برای کسانی که اونا حرفه نظامی دارن، اگر برایشان در حکومت و حاکمیت جای باشه که برای از اینا نیست. خوب در غیر از او خود در بیرون از حکومت برای یک فرد نظامی متاسفانه دیگه جایی نیست، برش کار نیست.
بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. بیاین در مورد توزیع فرم‌ها صحبت بکنیم. مرد 38 ساله که به گفتهش حدود 12 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خدمت کرده و با سقوط افغانستان به دست طالبا به ایران پناهنده شده و خواستن نامش افشا نشه، به ما گفته آغاز نقل قول مستقیم از طرف بعض از افراد فرم توزیع میشه که تا هنوز چند نفر از دوستایم ثبت نام کردن. منم بعد از تفکر زیاد فرم را خانه‌پوری کردم، چون در ایران در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم. پایان نقل قول. خب میدانین که مشخصا این فرم ها را کیها توزیع میکنن، از چی طریقه و چگونه؟ گفتم میشه که تعداد از این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان پنهانی زندگی میکنن، از چه طریقه اینا این فرم را به دست میارن؟
حالا اینو باید توضیح بدم که مسئولیت جذب نیرو، چه افغانی باشه چه عراقی چه پاکستانی، برای خارج از کشور، برای سوریه، برای روسیه، با سپاه قدسه که شاخه برونمرزی سپاه پاسداران هست و اینها در داخل کشور اختیار و امکانات نامحدود دارند. به این مفهوم که در تمام شهرهای ایران دفاتری دارند و میتونن جذب بکنن نیرو رو برای برنامه‌های خودشون. ما گزارش‌های پراکنده‌ای دریافت کردیم که همچون فرم‌هایی دریافت شده و جدید هم نیست. وقتی که اشاره کردم لشکر فاطمی رو حدود 10-11 سال پیش تشکیل داد سپاه پاسداران که متشکل از افغانهای ساکن ایران بود، به همین شیوه بود، پرسشنامه بود و به اینها میگفتن که اون موقع بین 300 تا 500 دلار به هر نفری، به هر سربازی در ماه پول میدادن که برن در سوریه در حمایت از بشار اسد بجنگه و هزاران نفر از افغانها کشته شدن. الان هم این سناریو به نوعی داره تکرار میشه و بخوایم گسترده تر نگاه بکنیم، از اونجایی که اقتصاد خود ایران ضعیف هست و حکومت روسیه احتیاج به سرباز تازه نفس داره، برای اینکه سربازای روسیه چند صد هزار تا در جنگ با اوکراین کشته شدن، بسیاری از جوانان روس از کشورشون فرار کردن، نمیخوان برن به ارتش بجنگن و روحیه سربازان روس هم تضعیف شده، اینه که آقای پوتین ترجیح داده چه از کره شمالی، چه از ایران، چه از عراق، اون چه که ما سربازان کرایه‌ای میگیم جذب بکنه و از نظر اقتصادی هم براش به صرفه است که با پرداخت چند صد دلار اینها رو جذب بکنه و به صف اول جبهه بفرسته. چون اگر سرباز افغانی، پاسدار ایرانی و یا شبه نظامی عراقی کشته بشه در هیچ جا ثبت نمیشه و با واکنش بین‌المللی هم روبرو نمیشه.
تشکر. خب جناب شریفی، یک مرد دیگه 35 ساله که به گفتهش بیش از 10 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با طالبا جنگید و بالاخره مجبور شد به ایران فرار بکنه، برادیو آزادی گفت که آغاز نقل قول مستقیمش: ما در دوراهی قرار گرفتیم، اگر در ایران بمانیم مشکلات اقتصادی زیاد است و به طور پنهانی زندگی میکنیم، اگر دستگیر کنن مستقیم به افغانستان میفرستن، اگر به افغانستان برویم طالبا ما را شکنجه و زندانی میکنن. ناگزیر شدم که فرم را خانه پوری کنم و بر روسیه برم، حداقل فکرم از طرف خانواده آرام میباشد، اگر در وطن ما آرامی می بود هرگز این کار را نمی کردم، همیشه از مجبوریت بوده. پایان نقل قول مستقیم. خب تلاش ها برای پیوستن نیروهای پیشین افغان که سالهای سال در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان جنگیده بودند، با اردوی به اصطلاح دشمن ایالات متحده به چه معناست؟
خب این هم میتونیم یکی از ناکامی های سیاست امریکا، سیاست خارجی امریکا بدانیم. ببینین ما در امریکا حدود 25 سال زندگی کردیم و اینجا تحصیل کردیم و اینجا تدریس کردیم. اینا تقریبا میتونم عرض بکنم که امریکا را خصوصا حکومت فدرال و بخش سیاست خارجی اینو را در یک حد خوب مطالعه دارم، میتونم درک بکنم. سیاست خارجی ایالات متحده خیلی خیلی کوتاه بین است، فقط همیشه کوتاه مدت را متاسفانه میبینند. اینا همیشه به این گونه عمل کردن. شما ببینین حمایت ایالات متحده از القاعده در دهه 80 باعث چی شد؟ باعث 11 سپتامبر و بعد باز جنگ های امریکا در افغانستان شد. یعنی خود او هم یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده بود. این هم عین شکل، حالا جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان، سرمایه گذاری بی‌نهایت زیاد، خون دادن امریکایی ها در افغانستان، واقعا قربانی های زیاد امریکایی ها هم در از خون و هم از پول دادن در افغانستان، ولی بعد از 20 سال هم به این گونه وضعیت پیش آمد. این حالتی بود که میشد ازش جلوگیری کرد، این حالتی بود که حتی در اواخر با یک سلسله اقدامات تقریبا محدود که حالا به اونم پردازیم، امریکایی‌ها می توانستن از این جلوگیری بکنن که نظام افغانستان نمی باشید و صدها هزار نیروی دفاعی امنیتی افغان پراکنده نمی شد. حالا ببینید از یک جهت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان بود، از جهت دیگر دو نسل تحصیل کرده افغان که امریکایی‌ها میلیون‌ها دلار بالای اینا مصرف کردند در امریکا، در اروپا، در منطقه تحصیل کردن، در داخل افغانستان در جریان کار اینا تریننگ های بسیار زیادی را دیدن و واقعا مردم تحصیل کرده و مجرب هستن، همه پراکنده هستن در دنیا. بهترین کاری را که یک تحصیل کرده افغان امروز در امریکا انجام میده درایو تاکسی هست. یعنی این خود درست نیست، این هم خودش نشان میده که یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده است. حالا مشخصا در قسمت نیروهای دفاعی امنیتی، خصوصا اگر نیروهای ویژه افغان، حالا اگر از واحدهای 01 تا 04 ما باشد، اونا مستقیما سالهای سال با CIA بودن و از طرف اونا تمویل میشدن، با اونا جنگ میکردن، یا اگر از نیروهای قلوردوی ویژه ما باشد، هزارها نفر در اون بود، از اردو شروع تا پلیس تا حتی نیروهای امنیت، همه اینا کسانی بودن که برای نیروهای ویژه حد اوسط برای هر فرد حدود $1,000,000 مصرف شده بود. حالا شما ببینین این نیروها به فرموده شما بروند و در صف مخالف جنگی که امریکا ازش پشتیبانی میکنه بجنگن، اوی خودش یک ناکامی بسیار حاد سیاست امریکا را نشون میده.
بله جناب شریفی، پیشتر قسمی که شنیده ما شما، آقای شریفی به آمار و ارقام در مورد حضور نظامیان پیشین افغانستان در ایران اشاره کرد، آمار شما چیست؟
لا آمار دقیقی در دست نیست، برای اینکه خودتون هم اشاره کردیم بعضی از نظامیان بلندپایه، نه از سربازان عادی، به طور مخفی در ایران زندگی میکنن یا نگفتن به مقامات ایران که از سابقه شون چه بوده و کارهای دیگه میکنن، تجارت میکنن یا در ادارات مختلف کار میکنن، و از اونجایی هم که بین 3 تا 4 میلیون افغانی در ایران ساکن هستن در شهرهای مختلف، نمیشه واقعا آماری داد. ولی وقتی به گذشته، 10 سال گذشته نگاه میکنیم که مثلا اشاره کردم لشکر فاطمی رو تشکیل دادن، بعضی از اینها از نظامیان سابق افغان بودن که آموزش دیده بودن و بعضی های افغان هایی بودن که به خاطر شرایط اقتصادی و امنیتیشون مجبور شدن برن در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد بجنگن. و سیستم در ایران طوری است که شما نمیتونید به هیچ گونه آماری در این زمینه ها دسترسی داشته باشید، برای یه حکومتی است که بسیار محرمانه و مخفیانه مخصوصا عملیات برون مرزی رو انجام میده، ما هنوز نمیدونیم.
تشکر جناب شریفی، بیاین از شما بشنویم در مورد پیامدهای احتمالی شرکت یا اشتراک احتمالی این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در جنگ‌های بیرون مرزی بزرگ، مثلا جنگ روسیه و اوکراین، چه پیامد خواهد داشت؟
اولا خب فعلا گسترده ترین جنگ واقعا جنگ روسیه در اوکراین است، همون جایی که واقعا نیروی انسانی بسیار زیاد ضرورت داره همو هست. ولی دیده شده که آینده ای جنگ به کدام طرف میره. حالا در امریکا آقای ترامپ از تاریخ 20 جنوری رسما قدرت را تسخیر میکنن، به دست میگیرن و با تیم خود میان در اینجا. اینا صحبت هایی که در جریان کمپین های انتخاب کردن در این فرصت راه حل را برای ختم جنگ روسیه با اوکراین اینا به پیش خواهد گرفتن. حالا اگر جنگ روسیه با اوکراین ختم شود، بعد باز ضرورت برای اعزام نیروی بیشتر در اونجا با وجود نخواهد آمد. ما فکر کنم این تأثیر مستقیم بالای آینده این نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان، خصوصا اونایی که در ایران هستن، خواهد داشت. چون اگر ضرورت نباشه، باز دیگر نمیبرن بسیار زیادشون. اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، بدون شک با وضعیت سیاسی و اقتصادی که بیشتر صحبت کردیم وجود داره، ممکن است که کتله‌های نسبتا بزرگی از نیروهای افغان اعزام شوند در اونجا.
با مزد یک سناریو خطر درز اطلاعات است که دو هم در یک گزارش کنگرس اشاره شده بود، البته با اشاره به می تلاش استخدام نیروهای پیشین افغان از سوی روسیه و هشدار داده شده بود که خطری وجود داره که نیروهای کماندوی افغان که از طرف نیروهای بحری و گرین برتس ایالات متحده آموزش دیدن، ممکن است اطلاعات در مورد تاکتیک های ایالات متحده در باره داعش و خود روسیه و ایران را افشا بکنن. چقدر جدی استین؟
بدون شک یک مسئله جدی است. ببینین، از نقطه نظر استخباراتی عموماً کشورها یا سازمانهای اطلاعاتی دو چیز را کوشش میکنن محرم نگه بدارن. یکی خود اطلاعات روزمره هست که او به زمان تعلق داره، اگر زمانش گذشت باز اطلاع اهمیت خود را هم از دست میده. از او گذشته دو چیز بسیار زیاد مهم است که همیشه ای رسم میکنن. یکی برش سورسز یا منابع میگن، منابع اطلاعاتی، و دیگه متد یا ما برش TTP میگیم یا Tactics, Techniques and Procedures در استخبارات. بنابراین فرموده شما بسیار دقیق هست. از دید ما هم یک نگرانی بسیار کلان هست برای اینکه نیروهای ویژه، بیشتر هم عرض کردم، حد اوسط بالای هر کدامش $1 میلیون مصرف شده. مصرف پولش به یک طرف، ولی $1 میلیون طور مصرف شده که اینا از موضوعات بسیار عمده، خصوصا همین مسئله TTP را که عرض کردم، Tactics, Techniques and Procedures، متدهای کاری اطلاعاتی، متدهای کاری جنگهای ویژه، از تاکتیک ها، اینا گونه‌ای که آمریکایی‌ها استفاده می‌کنن، اینا اطلاع حاصل کردن، اطلاع دقیق دارن، ترین شدن. و حالا اینا اگر به دست رقبای آمریکایی می‌افته، خب بدون شک از اینا را تخلیه اطلاعاتی می‌کنن به انواع مختلف، بدون شک اون مسائل درز می‌کنه. بنابراین این هم برای ایالات متحده هم یک نگرانی عمده هست، و هم طوری که من پیشتر عرض کردم، باز ناکامی سیاسی شون نشون میده.
بسیار تشکر از شما قدرت شایعی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و جناب آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون. و ممنون از شما هم که این مثلث را تماشا کردید. رادیو آزادی. رادیو د ډیجیټل پاڼو سره کو سلامونه. زه سید شنوار ایم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځانګړې و مې ورسته راپور. نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټېشنه د باندې وتلي او 9 ساعته پرله پسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی. له داسې کتابو به ما هم خبر کړم چې ټول 10 پاڼې دی، خو لوستل یې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي. وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري، خو بریتانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیره لولي چې چېرته نشه خو به نوي کړي او ټکر ونه کړي. نورې ډېرې خبرې هم شته، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغالې. د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل، خو ډېر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي.
د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوی.
صفا مجلس پکو د افغانستان فلنيش مليونه نفوس دغه پورته پوری نو ستاسو خپل افاسه د دې د ملي پکتیا دغه ملي پورته پوری
د ترازو پلا کرا کرار د قانیان او خواته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بیملی ټولنه او نور افغانان هم د غوی خواته ډیر میلان کوي.
یو مهم غلی وو چې د پاکستان د سفارتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره وو، نو دا یو لوی ضربه د اقلی د شبکې لپاره ده.
سوریه لپاره له طالبانی سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو، نجونې به مو زده کړې کوي، خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړی دی، جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري.
خود به خلک په موږ باندې رسند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په باره کې یو څه وایي او واکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو پوهنتوني استادانو د طالبانو راګرځیدل ازادي راډیو راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو کونړ پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او حتی کابل کې پوهنتونونه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي، ځینو یې هرکلی، ځینو پرې نیوکې کړي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بېلابېلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بېلابېلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي، او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشه. د حقانی شبکې د مخکښ غړي او سراج الدین حقانی د تره خلیل حقانی له وژل کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو د رابرسره کېدو زنګ ټنګېدل چې تېره اونۍ ګڼو سیاسي لوریو پرې نظرونه ورکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلله، خو سراج الدین حقانی چې لا یې د دغه قتل ګوته چاته نه ده نیولې، د څارونکو په باور له یوې اونۍ راهیسې په پوره شور سره د فاتحو له اخیستلو یې داسې ښکاري چې نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرې نږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالي شوي څوکۍ ته نوی څوک ور واستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلې او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجی خلیل لمرینې وروسته یوه اونۍ وشوه چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې څېړۍ کې دېره دی او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استازو خو د ملا برادر تر څنګ ډېرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتک د یوې نوې صفبندۍ په اړه ګنګوسې زیاتې کړي دي.
الله پاک جل اعلی شانه دې د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان څلوېښت میلیونه ولسوالۍ صفا مجلس پکو د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دغه پورته پوري نو ستاسې خپله خوښه ده د دې د ملي پکتیا دغه لوی پورته پوري هغه نورې خبرې نو مشوره وه.
دلته زموږ خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوی حقانی د کورنۍ او میراث فرونه چې ملت تاسو سره او د سیاو دالیس کې برابر کړي چې بیا دا د شر ساتنه پکې ماتي
پر ورته دا انتصاب درته خدای په دنیا او آخرت درجه لرلو ده. خدای په دې دلالت نه کوي چې د سړیو جګړې ته ورسیږي یا د خلیفه سراج الدین حقانی د تر د شهادت څخه وروسته د هغې سره د افغانانو او یا د سیاسون ناستې ولاړې د هغې د تسلیت پر پار باندې چې هغې د تسلیت او د تعزیر پیغام وړاندې کړی دی هغه دې په دې حساب پلی شي چې ګوندې دا د کندهار د امیر په مقابل کې چې یو سنگر نیول دي او یا یو جبهه پرانیستل دي. نه موږ تاسو د مخکې څخه لیدلي دي چې نسبت د کندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې ده چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی د پخوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې کار کوي. دیو د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري او دیو د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي د اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف، نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غم راضي کوي. خو دا په دې معنی ده چې دا خلک دي د کندهار په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت په خواند رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویب سایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان یې په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویب سایټ نه لرې کړی شوه. بلخو امرالله صالح دغه ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم ترې کوم ساتلې مثبته هیله رنګ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي، اما دا عادي پیښه نه ده بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو. نو دا یوه لویه ضربه د حقانی د شبکې دپاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د قندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې ترمنځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخصوص سراج الدین حقانی زیات مطرح ده چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی هغه نرم دریز غوندې ښکاري، ځکه چې دی غواړي چې مکاتب بیرته وي، د خودو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي، همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه بخپله د افغانانو سره. اما د قندهار اداره یا ملا هبت الله چې تر اوسه پورې لا چلېدلی نه ده، د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده، ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده، د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک د چیلنج کړي. نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور ده، ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل حقانی ډېرې واضحه خبرې د طالبانو مشر ته وکړې، اما تفصیل یې ورنکه سره. نو دا اختلاف د کندهار او د کابل موجود دی.
د حقانی شبکې او د کندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې ښه نه دي؟ یعنی هر څوک چې د افغانستان مسایل تعقیبوي لورایه دا ورته ښکاري چې روابط ښه نه دي. حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې، په سیاست کې دخیل خلک دي، شکیل خلک دي، او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي. او دا پخپل یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیس درلودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولای سي. په تیره بیا په افغانستان غونې ځای کې چې پیسې، قومي بیس او په سیاست کې شکلتوب دا ټوله ډېر زیات اهمیت لري. دوی دا ټوله په ځان کې اوس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نوي دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلک نه لري. بلخوا د کندهار غې چې دی هغوی زیاتره ملایان دي، افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې په نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلک یې ځان خوابدي کړي دي، خلک تنفر ځینې لري، نفرت ځینې لري د کندهاري شیخانو څخه، افغانان اکثریت. نو لحاظه داسې معلومیږي چې د ترازو پله کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین الملی ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کړي. تاسو په دا فاتحه ولیدلې، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتېږي.
بلخوا د سوریې د واک ته رسېدلې وسله والې ډلې تحریر شام د مشر احمد شر الجولاني تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه یې بېرته د افغانانو په اړه د جولاني ناسم قضاوت له امله پارولي دي. هغه په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دویم افغانستان جوړ کړي، بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي او آن د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځیو او پوهنتونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وه. د جولانی په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یوه قبیلوي ټولنه ده، خو سوریه یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. هغه ټکه چې د افغان سیاستوالو تر څنګ د عامو خلکو غبرګونونه هم وپارول. عامو خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته د رسېدو له امله خوشحالۍ کولې، مفته مشورې ورکولې او آن جشنونه یې پرې نمانځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتبو روښانه دی.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې دی د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی، او نه دې ته چې دی د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنی په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې، نه هیڅ کله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړی دی او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري، خو طالبان ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویلې شوې ده، دا دنیا چې دی یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دی دوه هغه څه ترسره کړي څه چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کیږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي، او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاتی کوي. نو په کار به دا وي چې دی دو دې هر څه څخه لاس واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي، او هماغه دین چې دی را مخکې کړی دی او دی چې دی مدافعین دي هماغه ته رجوع وکړي او د هماغه دین څخه چې دی دی ته د حل لار راوکاږي.
بلخوا د ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړې توګه د ښکېلاک کاذب روایت تکراروي او ملاتړ یې کړی دی. دغه په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خپرېږي، تر څو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د هغوی د بین المللي ملاتړو پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړې د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات به په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتن د افغانستان اوسنیو حکمنو ته یو ډول پیغور او رشخند وهل دي. خود به خلک په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګوره اقرا باسم ربک الذی خلق، هم دا شانته کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وی چې میرمنې په هغه کې دخلت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنک لري چې هغه جنگونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړی پکې شوی وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کار اجازه ورکوي، نو اوسوک پر سمر روان دي. آیا د افغانستان اوسنی وکمنن په اسلامي اقوالو برابر دي سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دې نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي، او زموږ میرمنې زموږ خلک دي همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول، او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته تا د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شوي استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونړ سید جمال الدین پونتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پونتونه 12 استادان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پونتون هم چې شاوخوا څلوېښت استادان تازه منفک شوي، د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولي تخنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر و. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډیر طالب پلوي نه دي او یا د حنفي مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډیره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوه تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسیدو زړیدونکې ده. خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزه ټاکنې ګټلې په خپله وینا کې یو وار بیا ویلي که دی د بایډن پر ځای وای طالبانو به ترې د ازادۍ رسمي ګذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پرېکړې روسیه زړوره کړه چې اوکراین باندې برید وکړي. خو ټرمپ دا نه دي ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي، اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به یې طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پرېښی. حال دا چې د ده په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاس ته لوېدلې.
افغانستان به په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتک سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي که نه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي که نه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینې کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخت مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ تر راتګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي او طالبان باید دې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانۍ و اتڼې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي. بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوهې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره لوی ترهګرو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 10 نیټه باندې تر اوسه پورې د دې پالیسي د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبانو ته کېدل او یا افغانان ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغیرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو لپاره د ټولو اړخونو لپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت لپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي او دا د افغانانو په ګټه نه ده. او که چیرې حالات همدغسې توام کوي نو طالبان نه شي کولای چې په افغانستان کې فزیکي بشري او رواني امنیت تامین کړي او عواقب به ډېر خطرناک وي. او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ تیرونه بل اخره د طالبانو لراتک درې کال وروسته یو طالب چارواکی ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنۍ ول هر لوري دایره راتنګ کړی ده او هر ډول ازادي اترې اخیستې. هغه ټکه چې تر اوسه یې طالب ویاندان ول منلو انکار کوي او رسنۍ په خپل کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې آزادې بللې. په ټولنیز رسنۍ خبره شوې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په افغانستان کې له رسنۍ سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې. وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د ستانگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس ستانگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغاني رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغو څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وزه کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ لستوني نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي وو چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړې دي، په داسې حال کې چې د لسګونو خبریالانو سیاسي شنونکو د نیولو شکنجه کولو او ګواښلو خپاره شوي راپورونه به تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیز رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه یې په ټولنیزو رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور راخپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي. پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څېرې په نامه اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرایه شوي او په مسعارو خزینه اکاونټونو ټویټر فیسبوک ټیک ټاک او هر ټولنیز رسنۍ کې خلکو ته کنځاوې کوي. یو شمېر نور فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري، بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په اخر کې بیا دردونکې خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباخ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله چې له امله یې د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پېښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پېښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوې دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافر وړونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پېښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بل خو یو شمیر شرکتونو ازادي رادیو ته ویلي داسې یو نیمه پیښه ارزه کېدای شي، خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې حکومت له ډریورانو سره ډېرې ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبروي. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوي دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یادې کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو څیره لولي، د چلوونکو په څیره د نشې نښې ژر معلومولی شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استوي تر څو یې مخې ته راووځي او له سړکه د نشهیي ډریورانو استفاده ختمه کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکوسنس کمپنۍ جوړې کړي دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي یې هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډېرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي، مګر داسې کتاب نه به مو هم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله ونیسي. حتی په اړه یې مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1968 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی، خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصري له یوې قافیې سره دي او هره مصره یې د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې دپاره د مختلفو نظمونو مصري یو له بل سره وتړي. له همدې لس ورقو نه 3 تریلیونه نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم، نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSA وایي دا کارنامه د کایژوزی او زونګ لینګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړي چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضانوردانو جیمز ووس او سوزن هیلمز 8 ساعته او 6:50 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 3 دقیقې قدم ووهه، خو د امریکایانو ریکارډ یې مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینس پوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خو لا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو نه له سعید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون با چرد نما شدم. تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون